افغانستان کې شپږ بجې شوې. په دې خبري مجله کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس کریم خلیلي افغان حکومت تورنوي چې د سولې اړوند یو شمېر مهم فرصتونه ضایع کړي. خو د ولسمشر مرستیال وایان دوا خان مینپال وایي ولسمشر د سولې د بهیر د ګړندي کېدو لپاره ډېر څه کړي. د عاشورا د ورځې په مناسبت یو شمېر سیاسیونو د وروستیو څرګندونو او د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا د ترکیب په اړه مو د چارو لوی وکتونکو سره مرکه کړي. دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سلیم محمد صالح دا خبرونه اوروي.
ولسمشر غنی وایي سوله د سیاسي معاملې په معنا نه ده. پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي نه غواړي په کوم حکومتي تشکیل کې برخه واخلي. په بیلاروس کې مظاهره چیان نیول شوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله پر قدرت د سیاسي معاملې په معنا نه ده. ښاغلی غنی نن په کابل کې د عاشورا مراسمو ته په وینا کې دا خبره وکړه.
هیله می داده چې له سولې مویری کې ځکه سوله د قدرت د ویش د سیاسي معاملې په معنا نه ده. د سولې معنا ته د افغانانو له نظر وګورئ. د افغانستان هر خزه او سړی څه غواړي؟ په تلپاتې ډول د تاوتریخوالي پای.
دغه مراسمو کې د نورو سیاسي مشرانو تر څنګ د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح وویل چې د تیرو نونسو کلونو لاسته راوړنې به خوندي وي. تر دې مخکې د وحدت ګوند مشر محمد محقق په خپلو خبرو کې له حکومت او طالبانو غوښتنه کړې وه چې د سولې لپاره راغلي فرصتونه له لاسه ورنه کړي. پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي نه غواړي په کوم حکومتي تشکیل کې برخه واخلي. خو د ملي پخلاینې د عالي شورا د غړو او مشرتابه پلاوي په پرونی لست کې د حمید کرزی نوم هم راغلی دی. ښاغلی کرزی نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د یو افغان وګړي په توګه د سولې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د کندهار د انارو تولید کې سږکال د 10 سلنې ډیروالي خبر ورکول سوی دی. د کرنې وزارت د سږني محصول کچه 190,000 ټنه اټکل کړی چې د پرو سږکال 40,000 ټنه ډیروالی شي. دا محصولات د ساتنې سم ځای نه لري او د بڼوالو په وینا کې درلودی د انارو تولید به نور هم ډیرېدای سوی. د افغانستان انار تر ډیره پاکستان، هندوستان، عرب او نورو هیوادونو ته صادریږي. د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس مثبتې پیښې نن یکشنبه تر 15 میلیونه واوښتې. د خبري اژانسونو په حواله د دغه وایرس مثبتې پیښې په هندوستان کې په زیاتېدو دي. هندوستان چې د وګړو د شمېر له مخې د نړۍ په سطحه په دویم کتار کې راځي، په 4 ساعتونو کې د کورونا وایرس نږدې 8,017 مثبتې پیښې ثبت کړي چې بېساري ګڼل کېږي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ د مړو شمېر تر 3,040,000 اوښتی دی. په بیلاروس کې په لسګونو زره کسانو د پلازمینې منسک مرکزي برخو ته مخه کړه. دغه کسان نن د 22مې پرلهپسې ورځې په مخه د مستبد ولسمشر الکساندر لوکاشینکو په مخالفت کې په لاریون راوتلي وو. په لسګونو لاریونوال د سولې او خپلواکۍ په نوم لاریون کې د برخې اخیستو لپاره د منسک د خپلواکۍ میدان خوا ته ورغلل چې امنیتي ځواکونه یې له مخکې شاوخوا سیمې اوسپنیز خنډونه درولي وو. د بلوزت پولیسو د ښار نورو برخو ته د لاریونوالو مخه ونیوله. د اګست همه د ټاکنو په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو د شپږمې دورې لپاره ولسمشر اعلان سو. خو اپوزیسون وایي چې په دغه ټاکنو کې درغلي سوي ده. یو کس په امریکا کې هغه مهال وژل سو چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویان او مخالفان په پورتلند ښار کې په خوډه بکښې وتل. د ښاغلي ټرمپ 2500 پلویان چې په یو موټري کاروان کې برایي روان وو د تور پوستو له ځینو فعالانو سره مخامخ شول. د وژل سوي پېژندګلوي نه ده سوي او چارواکي دا هم نه وایي چې ویشتنه یې له خوډب سره تړاو لري او که څنګه. پورتلند ښار کې له 4 میاشتو راهیسې چې تور پوستی جورج فلوید پکې د پولیسو په توقیف کې مړ سو. د هغه څه خلاف مظاهرې کړي چې فعالان یې د پولیسو زور زیاته ای بولی. مظاهره په ویسکانسن ایالت کې د پولیسو په ډزو 13 اونۍ د یو بل افریقایي اصل سړی په وژلو سره بیا تودی سوی دی. او د جرمني په ختیځ کې چارواکو د اونشتروت سیند په ځینو برخو کې لمبېده بنده کړه. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې ځینو کسانو ادعا وکړه چې په سیند کې سیمساره لیدلې ده. د پلازمینې برلین د جنوب لویدیځ په 145 کیلومتره کې د بورګینلند محلي چارواکو پرون ناوخته وویل چې پر لمبه دغه بندیز به تر روانې یکشنبې پر ځای وي. د سیمسارې د موندلو لپاره سخت عملیات پیل سوي خو لا یې څرک نه دی لګېدلی.
له سلیم محمد سلیمان نه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. افغانستان د سولې د عالی شورا خوانی رئیس کریم خلیلی افغان حکومت تورن کړ چې د سولې اړوند یو شمیر مهم فرصتونه ضایع کړي. خو د ولسمشر مرستیال وایان د واخان مینپال بل څه وایي.
د افغانستان ولسمشر لمړی کس و چې سولې له شې څخه متن تراول موج اوربندو کې
اشورا د ورځې په مناسبت یو شمیر سیاسونو او د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا د ترکیب په اړه مو د چارو دی وکتون کې نظر اخیستی.
اوس چې ډیره سرګندونې کوي په ټوله کې دا ټول هغه خلک دي چې د ولسمشر سره سیاسي اختلاف لري.
نن د اشورا ورځ په افغانستان کې د دواړو شیعه او سنیانو لخوا ولمانځل شو.
دا امام حسین یواز د شیعګانو نه دی، د ټولو مسلمانانو دی. شیعه او سنی هیڅ فرق نه کوي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې باورئ چې په هند کې د کرونا مثبتې پیښې بې سارې زیاتې شوې او په نړۍ کې بیا شمېر له 15 میلیون وګړو اوښتی دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس کریم خلیلی افغان حکومت تورن کړ چې د سولې اړوند یو شمیر مهم فرصتونه ضایع کړي. ښاغلی خلیلی چې نن د عاشورا په مناسبت مراسمو کې په دې اړه یو لږ څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې د طالبانو مشر ملا هیبۃ الله اخوند زاده دوه کاله مخکې د یو لیک په ځواب کې ویلو چې حاضر دی په هلمند کې له دوی سره مخامخ خبرې وکړي. خو ښاغلی خلیلی وایي هغه وخت ولسمشر د دې غوښتنې په ځواب کې وویل چې حکومت د خبرو پیل ته چمتو نه دی. د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی مرستیال وایي د واخان مینپال بیا وایي چې ولسمشر پیاوړی هوډ لري، افغانانو ته با عزت سوله راولي او له دې مخکې هم له شته فرصتونو ښه ګټه پورته کړې ده. امید زهیر ملي نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د سولې علي شورا په خوانی رئیس محمد کریم خلیلی وایي که د سولې لپاره رامنځته شوی اوسنی فرصت له لاسه ووزي، د افغانستان د ملت پر وړاندې به لویه جفاوي. کریم خلیلی چې د ملي روغې جوړې شورا د غړي په توګه د ارګ لخوا په خپاره شوي نوملړ کې نوم هم شته، حکومت تورنوي چې د سولې لپاره ځینې فرصتونه له لاسه ورکړي. هغه وایي د طالبانو مشر ملا هبۃ الله دوه کاله وړاندې له حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتووالی ښودلی و، خو د افغانستان حکومت چمتووالی نه درلود.
ملا هبۃ الله ته مو لیک ولیږه او ځواب یې هم راکړ. د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره یې بشپړ چمتووالی وښود او خپل پلاوی هلمند ته راولیږه. مولوی سراجی د پلاوی مشر و، لیک مو ولسمشر ته وسپاره. هغه وویل چې ډیر تاریخي کار شوی، ولی موږ اوس چمتو نه یو. ما ورته وویل چې ښاغلی ولسمشر، د طالبانو پلاوی په هلمند کې دی، څه یو طلایي فرصت مو له لاسه ورکړ.
خغلی خلیلی وایي هغه مهال چې د سولې علي شورا رئیس د طالبانو بیلابیل قومندانانو چې په افغانستان کې جګړه کوله له ولسمشر سره د ویډیو لاري خبرې وکړي او د سولې لپاره چمتووالی وښود. د کریم خلیلی په خبره بهرنیانو هم هغه وخت د خبرو پایل ته لیوالتیا ونه خوده. خو د افغانستان حکومت بیا د خغلی خلیلی د سرګندونو په اړه خبرګون خي. د ولسمشر د وایان مرسیال د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل ولسمشر پیاوړی هوډ لري چې افغانانو ته با عزت سوله راولي.
د افغانستان ولسمشر لمړی کس و چې سوله له شې څخه متن ته راوړ، موج اوربندو کې تر هغه وروسته د سولې لپاره متواترې هڅې، د سولې لپاره د لارې نقشه، د سولې لپاره د مشورتي لوی جرګو دوه ځله راغوښتنه، دا ټول دا ثابتوي چې ولسمشر هوډ د سولې په اړه باندې غښتلی دی.
له طالبانو سره مو هم دوه کاله وړاندې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو د پیل لپاره هلمند ته د دوی د پلاوي د راتګ مسأله شریکه کړه، خو ځواب یې رانه کړ. له دې وړاندې هم یو شمېر سیاسینو حکومت تورن کړی چې د سولې پر وړاندې خنډونه جوړوي، خو افغان حکومت تل ویلي چې سولې لومړیتوب دی.
افغان ولسمشر اشرف غنی بیا وایي سوله په قدرت کې د معاملې په معنا نه ده. ولسمشر غنی چې نن د عاشورا په مناسبت وینا کې څرګندونې کولې، ویل چې سوله د افغانانو هغه غوښتنه ده چې جګړه او تاوتریخوالی پکې پای ته رسیږي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا ویلي خلک باید د سولې روان بهیر ته اندېښنه ونه لري. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسیون له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې له جمهوریت او اساسي قانون څخه د دفاع البته خپل سره کرښه بولي. بیا هم امید زهیر ملي نور جزئیات اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه دوره پای ته رسیدلې چې یوه کوچنۍ ډله د هر څه واکدار وه. ولسمشر چې نن یې د کابل په دشتي برچي کې د عاشورا په مناسبت جوړ شوي او مراسمو ته وینا کوله، وویل جمهوریت د ټولو افغانانو نظام دی او کولی شي چې هر څه جذب کړي. ولسمشر د سولې روان بهیر ته هم اشاره وکړه او ویل سوله د قدرت د ویش د سیاسي معاملې په معنا نه ده.
هیله می داده چې لسولی مویری که زکه سوله د قدرت د ویش د سیاسی معاملی په معنا نه ده. د سولی معنا ته د افغانانو له نظر وګوري. د افغانستان هر خزه او سړی څه غواړي په تلپاتې ډول د تاوتریخوالي پای
د ولسمشر لومړی مرسیال امرالله صالح بیا د سولې روان بهیر په اړه د خلکو اندېښنو ته په ځواب کې وایي هغه لاسته راوړنې چې په وروستیو کې ترلاسه شوي څه نه دي چې له لاسه ووځي. د ولسمشر دویم مرسیال سرور دانش هم له جمهوري نظام ننګه کوي او له طالبانو غواړي چې له افغانانو سره د خبرو د پیل لپاره چمتو شي. ښاغلی دانش اماراتي نظام کارنده نه بولي.
در نظام امارات جامع افغانستان
با عزت سوله یو قوي دولت او واحد ملت ته اړتیا لري. اماراتي نظام نه قوي دولت جوړولی شي او نه هم واحد ملت.
جمهوریت حمایه میکنه.
خو د کابل په لویدیځ کې د شورا په دوه نورو جوړ شویو مراسمو کې یو شمیر سیاسیون د سولې په پروسه کې د ټولو اړخونو په ګډون د ټینګار تر څنګ ځنې وړاندیزونه لري. محمد محقق چې ارګي د ملي روغې جوړې شورا په نوم لړ کې نوم د غړي په توګه یاد کړی له طالبانو سره په خبرو کې یو شمیر موضوعات د سرو کرخو په توګه یادوي او ترې ننګه کوي.
موږ سوله کوو د دواړو لوریو پلاوی دی ولاړ شي پر هغو مسایلو چې په منځ کې دي خبرې وکړي. ولې هغه څه چې زموږ لپاره سری کرخې دي جمهوری اسلامي نظام دی چې ترې نه تیریږو. بله موضوع هم اساسي قانون دی.
قانون اساسي
په افغانستان کې د عاشورا مراسمو یاد داسې مهال تازه کیږي چې افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو د پایل لپاره خپل پلاوی اعلان کړی او تازه یې د ملي روغې جوړې شورا تشکیلات هم اعلان کړل. په ښکاره د افغانستان د نظام په اړه د سیاسیونو او حکومت دریځ داسې مهال مخته راځي چې د طالبانو د مذاکراتي پلاوي مشر عباس ستانکزي ویلي د سولې په خبرو کې به یو بحث د نظام بدلون وي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د یو فرمان د صادرولو له لارې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د مصالحې د ملي عالي شورا غړي اعلان کړل. له دې فرمان سره سم چې ارګ خپور کړی دی په شورا کې نهه میرمنې هم شامل دي. د شورا یو شمېر غړي دولتي او یو شمېر غیر دولتي دي. د ملي شورا د دواړو جرګو رییسان د ولسمشر مرستیالان د عبدالرب رسول سیاف او ګلبدین حکمتیار په څېر پخواني جهادي مشران هم په دې لیست کې شامل دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په دې لیست کې شامل و چې ویلي دي دغه غړیتوب دی نه مني او نه غواړي چې په کوم ترکیب کې غړی وسیږي. په دې اړه مې مخکې د چارو له کتونکي مشتاق رحیم سره مرکه وکړه او د افغانستان د ملي عالي شورا د دغه اعلان شوي لیست په اړه په تیره بیا د دغه شورا د یو شمیر غړو د نننیو څرګندونو په باب مې د هغه نظر وپوښت چې دغه څرګندونې به د سولې د بهیر له ګړندي کېدا یا ټکنی نه کړي.
ګورې دې کې شک نشته دی چې په تېرو دوه لسیزو کې موږ په وار داسې مواقع درلودې چې د سولې بهیر مخته واچول شي او مخته وړل شي. یعنې 2015 په لړ کې هم داسې فرصتونه موجود وو. د حزب اسلامي کوم بحث چې موږ د وروسته سولې باندې په 2015 کې بدل شو، 2008 هم نه شروع شو، تګ راتګ او ناستې ولاړې روانې. نو که دا ووایو چې یو فرصت را پیدا شو او د هغې نه ګټه وانخیستل شو، نو دا یوازې دا یوه موقع نه ده. داسې ډېرې مواقع راغلي دي چې موږ له لاسه ورکړي دي، یا داخل نه موخه نه دي مدیریت کړي، یا کوم خارجي ورانکاري ناصر که هېوادونه دي کډلې دي، هغوی برلاسي شوي دي او د سولې فرصت ته اجازه نه ده ورکړې چې مخته لاړ. نو دا فرصتونه راځي خصوصا د افغانستان ونې په کشالۍ کې چې ډېره پیچلې او کړکېچنه ده. په دې کې داسې چانسونه را برسېره کېدل او لاسه وتل دا یو معمول دی. اور چې دوی دا څرګندونې کوي په ټوله کې دا ټول هغه خلک دي چې د ولسمشر سره سیاسي اختلاف لري، او د دې شاهد موږ او تاسو دا تیر تقریبا دوه کالو څخه یو کلنه چې د افغانستان د 2019 کال د ټاکنو مهالویش اعلان شو، د هغه وخت نه را په دې خوا دغه سیاسيون سیاستوال سره ویشل دي. او هغه غټ دنیل داو چې دوی د واک د رسیدو د سیمه مبارزه کوله، او دا غیله قبل هیڅ نو اجماع موجود نه و. تر څو مې شو کې ولسمشر د دې مشانو سره ناس ولاړو لارې هڅه وکړه چې وندازه غ بین اجماع بیرته منستر ولی، لیکن بیا هم د سیاسيون په وار وار کوشش کوي چې د ځان د مطرح کولو لپاره اختلافي مسایل تلمن و هي. په داسې حال کې چې سولې پروسه د تیر باندې د جړلو پر ځای روان ته د لمندې بهیر باید وشيږي، او د دې سیاسي متوقع دا کیږي چې راتلونکي ته کار وکړي. چې په تیر کې به کوم چانس لاسته تللی، ډېر چانسونه لاسته تللی دي.
رحیم صاحب، دغه ترکیب تاسو څه ډول ارزوي د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا د غړو اعلان شوی لیست چې د ولسمشر اشرف غنی د فرمان لمخي ارګ خبر کړی دی او د یو شمیر مصالحې د ملي شورا غړو نن څرګندونه کړي. فکر نه کوي چې د سولې خبرې به لستونزو ډکې وي له طالبان سره؟
که روسي خبرې ته لومړی جواب درکم، طبیعي خبره ده چې دغه تازه خبرګونونه چې دغه خورشوي لیست وروسته راځي، دا د دې ښکارندوی کوي چې دلته د اجماع کمبود ته د سیاسي کچبانی په لوړه کچبانی نو دینان چې کیسه روسي د بډیرا استانه ونوسي چې مذاکراتي بهیر دی هغه چې زمونږ تمه د مخ تلل شي، دا یو خبره. راځو دې ته چې دا ترکیب ته څنګه ګورو. ګورې دغه ترکیب جوړول په خپل وجود کې وغټه معما ګرځېدله په افغانستان کې. که چیرې تاسو د رښتینې استازیتوب بحث کوئ نو دغه خلکو د قضیې او د افغانستان د پېتیرو بله چیزو د جګړو او د سیاسي معاملګریو لوبغاړي پاتې شوي دي، او دوی بیا هم د سولې په ځای معاملې خواته ځي. ولې چې دوی تاریخچه ته وګوري نو هماغه تکرار بحث مطرح دی. خو بله خوا که همدغه خلک تاسو نه وړاندې کوئ او د ترکیب بحث نه ګرځوئ، د دوی د دې وړتیا لري چې د قومي او توکنیز کار ته په استفاده هر نوع بهیر مختل کړي یا مخې ډب کړي. نو دغه معما کې تاسو د دوو انتخابونو سره مخامخ او افغان ټولنه یا افغان حکومت سره مخامخ یې، نو بنان د اوس دپاره خو ولس خو هسې هم نه په جهدي څوک غږ اوري، په وار وار د اوربند چغې وهي، په وار وار د سولې غوښتنه کوي، د جګړې دواړه اړخونه ورته غوږ نه نیسي. او نه هم په سوله کې زه فکر کوم د دوی نظر د ډېر احترام څوک قایلېږي. ولې چې ټول بحث دلته د قدرت د انحصار او د قدرت بېرته لاسته راوړلو یا د خپل واک د ټینګولو بحث دی، په داسې حالت کې د ماما دا بل سر رانیول او هغه دا چې د هغه خلک چې تخریب کارانه رول لوبولی شي راځي، د دوی انرژي د سولې د بهیر په پیاوړتیا کې کار باید وکارول شي. نو له دې اړخه زه فکر کوم بد انتخاب نه دی. په ټوله کې خو ستونزه دا ده چې دوی ترمنځ همغږي او اجماع نشته دی. کرزي صاحب مخالفت خود کریم خلیلی نن سرګندونې داسې ښایي چې ګوندې دی ډېر راضي نه دی، ممکن غټ پوزیشن یې په دغه ترکیب کې غوښته، غلوې دریځ یې غوښته. د محقق خبرې دومره ډېرې منفي خو نه وي زه فکر کوم، خو بیا هم کتلی شو چې دی هم یو څه ملاحظه لري. نو په ټوله کې موږ یو حساس حالت کې قرار لرو. دغه ترکیب ترمنځ تر ټولو مهم بحث اوس دا دی چې اجماع باید منځته راوړل شي.
رحیم صاحب همدا پوښتنه کوله وروستی چې دغه وضعیت په پام سره فکر نه کوي چې طالبانو له خپل اړخه د مذاکراتي ټیم اعلان کړی دی او د افغانستان حکومت هم لمخ کې دی؟ افغانستان د مصالحې د ملي شورا دغه د نوې اعلان شو غړو پر سر جنجال یا پکورته وایو، فکر نه کوي چې د سولې خبرې به نور هم ټکنۍ نکړي؟
طبیعي خبره ده چې که ټکنۍ نه کی زندنې خو به حتمن کی، او د هر ورځ زند پیخیږي په دغه بهیر کې. منګوتا چې د دې شاهد یو چې نوې ولاړی دی، هر نوې ستونزه زمنګ استاد چې د سولې د بهیر د پرمختګ مخه په فوق العاده توګه ډب کړي. اوس د لپاره مهم بحث دا دی چې د افغان حکومت د بندیانو کم په سر باندې کم جنجال لږه پای ته ورسي او دغه غټ خان لمخې لري کی. دویم دا چې ولسمشر باید په خپل ابتکار سره د سیاسيونو ترمنځ هڅه وکړي چې اجماع خواته لاړ شي او همغږي او همنظري رامنځته کړي. هغه کم دوستان کم سیاستوال چې ګیلې لري دغه ګیلې رافقي تر څو دا ټیم دې ته چمتو شي چې د مذاکرات ایجنډا ځای د مذاکرات د بهیر هغه طریقه او دې مسایلو باندې بحث ور داخل شي. که دغه بحثونه نه پیل کیږي نو مخربو الخونو ته ورانکارو ناصرو ته موقع برابرېږي چې د سولې بهیر خندونه لا پسې زیات کړي او دغه فاصله واټنونه لا پسې پراخ کړي. نو اړینه ده چې زر تر زره دغه مخالفتونه او د جنجالونه باید حل شي.
د چارو کتون کې مشتاق رحیم چې د افغانستان د مصالحې د ملي عالی شورا د ترکیب او د اشورا په مناسبت د یو شمیر سیاسيونو د نننۍ څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکو. د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی له خوا د ملي روغې جوړې د شورا د تشکیل لنه څلور ساعته نتیږي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویل چې د دې شورا غړیتوب نه مني. یو شمیر نور بیا د سولې په چارو کې ځانګړي استازي په توګه سلیم رحیمی پر ګمارنه انتقاد کوي. او اوس مو خبر ترلاسه کړ چې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین ربانی هم ویلي چې د مصالحې د ملي عالي شورا غړیتوب نه مني، او هغه هم ځکه چې په دې اړه له ده سره مشوره نه ده شوې. تر اوسه پورې د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا مشر عبدالله د دغه نوي خپاره شوي لیست په اړه عکس العمل نه دی څرګند کړی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
نن په ټول افغانستان کې د محرم د لسمې یا عاشورا مراسم ولمنځل شول. لاړ به شو مزار شریف ته. د ازادي رادیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی هم د شبر سره وصل دی. حبیب زی، سب کراته وای چې مراسم هلته څه ډول ولمنځل شول؟
سلامونه نوري سپتا ستا په بل خولات کې هم منصار پنځه بچي جو په جو په ډلو ډلو کسان د حضرت علي ته په منسوب زیارت کې ورغله. لو تقریبا څلور سره کسان یو ځای د ټول ازاکون کې وو. د ویناو په واورولو سره ومدارنګ په د قومي په وحولو سره په سمسنوي سره د مراسم ول منځل دې ترڅنګ امنیتی تدابیر هم تیر ورځې د ماښام راهیسې تقریبا په بلخ کې چې مو د بلخ امنیه قمندان از ما سپای سره خبرې درلودې. څلور سره امنیتي سرتیر ګمارل شوي وو چې د شورا د مراسمو امنیت تامین وساتي. د دې سره په مختلفو جماعتونو او تکیه خانو او کوشیانو په نن سهار رئیس تردمه د شورا مندل کړی دی. تردمه په ټولو سوال کې چې په بلخ ولایت کې موږ سره په چارواکو سره خبرې کړې دي. تردمه کوم تحرک د دوی په وړاندې نه دی ترسره شوی. مراسم په رسمي ډول ختم دي، خو په ځینو تکیخانو کې لا هم دوام لري او د شپې تر دولسو بجو به دا مراسم دوام وکړي.
مجیب الرحمن حبیب زی، له تاسو نه مننه. د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست ویلي څلور زره کسانو لس زره ولسی رضاکاران د دغو مراسمو د امنیت لپاره یوازې په کابل کې ګمارل شوي دي. تر اوسه د کومې ناوړې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو د تیر کال په همدې ورځ د کابل په دشتي برچې کې یوه لویه چاودنه وشوه چې په لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په کابل کې دا ورځ د شیعګانو او سنیانو لخوا د بېلابېلو مراسمو په ترسره کولو لمانځل کېږي، خو دا چې د دواړو مذهبونو پیروان په دې ورځ د یو بل په مراسمو کې برخه اخلي کنه له یو بل سره کوم ډول مرسته کوي، اکرام الله اکرام پرې راپور لري.
د کابل په چندول کې د شیعه مذهبو تر ټولو لویا تکیخانه دلته سلګونه شیعگان راټول شوي، خو په دې مراسمو کې لزګونه سنیان هم لیدل کیږي. په مراسمو کې د ګډون کوونکو سنی مذهب په وینا په خپل ګډون سره غواړي په افغانستان کې مذهبي لریواله لمنځه یوسي. دوی وایي که څه هم بیلابیلو وسلوالو ډلو هڅه وکړه چې په دې هیواد کې مذهبي جګړو ته لمن ووهي، خو د دوی په وینا د مذهبونو بیلواله افغانان نشي جلا کولای. سنی مذهب عبدالجبار اکبری چې په دې مراسمو کې برخه اخیستې ازادي راډیو ته وویل:
زنن د ورځې مراسم متراغلی يم، ډیر زیات د خوښۍ احساس کوم ځکه چې د خپل شیعه مذهب ورونه او خويند تر سنگ يم. دلته دوی ماته ډیر قدر او عزت راکړ. دلته هیڅ ډول توپیر چلن نه حس کوم.
شیعه مذهب هم وایي چې د دواړو مذهبونو پیروان سره ورونه دي، په یو هیواد کې د یو بیرغ لاندې ژوند کوي او ګډ دښمن لري. محمد علي:
شپیته یا اویا کلونه کېږي چې زه دلته په کابل کې اوسېږم. ما هیڅ نه دي لیدلي چې دلته د سنی د شیعه دښمن وي. اویا د شیعه د سنی دښمن وي. موږ ټول سره ورونه و ورونه یو. غم او درد مو یو دی. که په اردو کې یو، که په سوداګري کې یو او که په سیمه کې.
په کابل کې له تکیه خانو د باندې هم ورته کیسه ده. د دواړو مذهبونو پیروان په سرکونو او لویو لارو د یو بل نظرونه خوري او د مراسمو په لمانځنه کې له یو بل سره مرسته کوي. علی رضا احمدی د کابل د قلعه فتح الله په سیمه کې د سرک په سر د عاشورا د لمانځنی په پار نظر ویشي.
دایمه مسنی आवाज د شیعگانو نه ده، د ټولو مسلمانانو ده. شیعو سنی سپارک نه کی نو د دواره د خوراک چې مثال د نظر شکو د ټوله تور کو هم شیعه خوري هم سنی خوري ټوله مسلمانان راځي دله خوري زمش تخ نسی.
لدی ورخوا د دوړو مذهبونو دینی علمان هم خپل ځوانان حدسوي چې لیو بل سره مرسته وکړي. د کابل د اجی یعقوب جمعه سنی مذهب امام مولوی حمید الله که څه هم د شورا په ورځ د شیعاګانو د مراسمو ځینی برخي افراطیت ګڼي، خو له سنی ځوانانو غواړي چې د منځلارینه په ګټه اخیستنی په دې مراسمو کې مرسته وکړي.
اتفاق خوب
است. د دوړو مذهبونو د پیروانو ترمنځ یو والی ډیر خده، باید یو بل په مراسمو کې هم نه ټول برخه واخلي، خو مهمه ده چې باید افراطی رواجونه ورسره ونشي، بلکې هلته د شهیدانو یادونه وشي، د شهادت لاملونه یې وویل شي.
د شیعهګانو مذهبي مشران بیا له دې عمله خوښ دي چې پر ویناي سنیانو یې امنیت ټینګ کړی او د مراسمو په ترسره کولو کې ورسره مرسته کړې ده. د چندول تکی خانی امام رضا محسنی ازادي راډیو ته وویل
زموږ په هیواد کې چې هر چیرته د عاشورا مراسم لمانځل کېږي زموږ سنیان ورونه ورسره یو ځای دي. همدلته تاسې وګورئ زموږ امنیت سنی مذهب ورونه نیولی دی، دوی سرتیری دي، ځکه چې موږ د دواړو مذهبونو پیروان ګډ دښمن لرو.
د عاشورا لسمه چې د حضرت حسین د شهادت له ورځې سره برابره ده، د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لمانځل کېږي. که څه هم په تیرو کلونو کې د دې مراسمو لمانځل له خونړیو امنیتي پیښو سره مله و، خو څه کال تر دې دمه د کومې ناوړه امنیتي پیښې خبر نه دی ورکړل شوی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
څه کال د عاشورا مراسم په افغانستان کې داسې حال په داسې حال کې ترسره کیږي چې په دې هیواد کې او ټوله نړۍ کې د کورونا وایروس خپور شوی. د دغو مراسمو سره د غراز د کورونا وایروس خپرېدو ته هم اندېښنې زیاتې شوې. د کابل یو شمېر اوسېدونکو او د عاشورا د مراسمو ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت زیاته پاملرنه نه وه کړې، خو د عامې روغتیا وزارت بیا ویلي چې په تکې خانو کې د کورونا وایروس اوس د مخنیوي لپاره ټول لازم تدابیر نیول شوي دي.
د امریکا د جان
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
اوس به هم په نړۍ کې د کورونا وایروس د سرایت موضوع ته مخکړو. په هند کې د کورونا وایروس ورځنۍ پیښې په بې ساري ډول زیاتې شوې دي. چارواکو نن د نږدې 9,090 پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی. له دې سره په نړۍ کې پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 25 میلیون وګړو اوښتی دی. نور جزئیات به له اسدالله لودی نه واورو.
د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې لا هم په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر له 25 میلیونو کم خیي، خو خبری آژانسونه ورسره یو خلونه دي. د رویټرز او فرانس پریس نننی ارقام خیي چې په ټوله نړۍ کې د هغو کسانو شمیر له 25 میلیونو ختلی چې په کورونا ویروس اخته شوی. په ویروس د اخته شوو کسانو د مړینې کچه هم څه باندې 340,000 ته رسیدلې. په نړۍ کې دویمه درجه ګڼ نفوسه هیواد هند تازه د کورونا د زیاتوالي له ګواښ سره مخامخ شوی. دغلته نن د اګست په 1 روغتیا وزارت وویل چې د 24 ساعتونو په موده کې یې 88,171 پیښې ثبت کړي چې دې برخه کې یې نوی ریکارډ جوړ کړی. له دې وړاندې امریکا په ورځنۍ کچه د کورونا ویروس د پیښو د ډیروالي ریکارډ درلود. د کورونا ویروس د شمیرو د زیاتوالي له اړخه امریکا، برازیل او هند لومړی، دویم او دریم ځای لري. د هند حکومت د پیښو له زیاتوالي سره د هغه پروګرام د غځولو اعلان ته چمتووالی نیسي چې له مخې یې د دې وبا له کبله اقتصادي زیانمنو شوو سره مرسته کیږي. په جنوبي کوریا کې هم دا 18 ورځ ده چې له 100 ډیرې پیښې ثبتېږي. دغلته نن د 299 پیښو راپور ورکړل شوی چې یو څه زیاتوالی ښیي. دغه هیواد د اګست 28 د دویم ځل لپاره د خپل منځي واټن تګلاره اعلان کړه. جنوبي کوریا کې کلیساوې، کلبونه، سرپټي لوبغالي او ډېر ښوونځي له مخکې تړل شوي او په عامه ځایونو کې د ماسک تړنه جبري شوې ده. په استرالیا کې هم د کورونا ورځنۍ پیښې زیاتې شوي او د یکشنبې په ورځ پکې د 114 هغو خبر ورکړل شو. دغلته ویکتوریا ښار د پیښو له زیاتوالي سره مخامخ دی، خو پلازمینه ملبورن کې بیا له مخکې د 6 اونیو ټول بندیز اعلان شوی.
او د ورلد میتر انفو ویب پاڼې د شمیرو له مخې په افغانستان کې د پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر 13,309 تنو ته او د دې وایروس له امله د مړو شوو کسانو شمیر 1,402 تنو ته رسیږي. البته دا رسمي شمیرې دي چې د افغانستان د روغتیا وزارت لخوا ثبت شوې دي. غیر رسمي شمیرې تر دې هم ویل کېږي ډېرې لوړې دي. په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته رسیږي. له ازادي راډیو سره اوسئ. زه نوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم، خو زما همکار ستر فروخ سډیو ته راغلی او راتلونکي خبري مجله وړاندې کوي. فروخ صاحب ښه راغلاست.
تشکر نوري صاحب، مونده نباشید. ساعت 6:30.